پاکستان ته ولاړ شم او طالبان پوښی چې مال برتانویانو سره کار کړی ژوندې به می پری نکتی. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ویل یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري امنیتي غوښونو وروسته لسیمه وتښتید. دی وايي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړي او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی دې موږ ته تسلیم کا او غواړو پوښو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کوي. له دې وروسته ټول کورنۍ له افغانستان ووتله. برطانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې څېړنې لمخې په راپور کې ویلي لګ تر لګه د برطانوي ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې له امله اغیزمن شوي او وژل شوي. دغه ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28مه پرته لدی چې وایي دغه څېړنه د کوم بنسټ له لوري ترسره شوې ویلي چې له 201 افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وژل شوي.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکي دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نور هم زیات شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علیشیر تڼیو ګربزو سپیری او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنې کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 غنی زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیون افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په مده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوی محمد اسماعیل غزنوی وویل
دوستې موږ پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو ورسته که به بیا اغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اغه تم دا پروژه رسیږي او اغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډورن کرخه پراتو ولسونه لپاره ټول تر رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډلې زپرانیسته وشو له هغه ولسوالۍ د چې تر دې ری خلکو او کرنیزو زمکو ته د سیلابي اوبو ګواخ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکو شاکر الله وویل
یو دانه چې موږ دغه زمکه موږ په دغه ویلبند پناه کې بلکې شخصي زمکه یم زموږ نه کورونا جوړل سیلابونه لامل دا کامرون کړي دا سنوره ساسون زشته وو زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وایي
میج دولت نه ډیره وختنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاس سړکونه ویلې دا غاس نور پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاس پته شوی دي کنه هیڅ فرامیک تا کیندا سه کور نه دی شوی چې میجویای چې دا کور داسې جوړ.
یاد دی وی پتیرو دواله سيزو کې د خوست ریزی علي شير با کاوسپيره سرحدي ولسوالي همدارنګ صبري مساخل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواخونو لپاره پکې خلکو لپاره د ارتي اور پروژې نه دی پلي شوی او تر دې ری ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې لستونز سره لاسو ګریوان دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28مه پوست امر وکړ چې د غزې پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګه کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي رویټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یوه سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده برید کړی چې دا یې د اوربند ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربند بل ښکاره سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلي دي. د اسرایلی رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه په شپه د یو اسرایلی مړي په توګه سپارلی و د هغه کس نه و چې اسرایل غوښتی و، بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یوه برخه و چې ډیره برخه یې له وړاندې اسرایل ته لیږدول شوې وه. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي د یو بل برمته مړی چې په یوه تونل کې موندل شوی اسرایل ته وسپاري. خو څو ساعته وروسته د حماس پوځي څانګې القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت یې د اسرایل له لوري د اوربند سرغړونې دي. اسرایلي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرایلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرایل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربند شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربند لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربند په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربند د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس دا هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلی دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
لخبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شویو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کراچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بيدندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي رادیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دغه به وظیفېش باز نګشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه. میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بست کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی چې دی هم نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېری کې.
لږ په دمرغه نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نیغ غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا بیخي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم دسې دی، د پخوان هم دسې دی. دا دوه درې کاله زما ډېر اکمال وکړ چې په هر طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند دسې زندگی ولاکه برابره ده او حتی دا داسې حالت لتلې چې بس دادا سبو دوی ورسره وړو. دا اوس مې ولا چې دادا سبو دوی ورته دکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی او څه دوی پولوکسکین او کوم شي عادي دوی خو بس نور هم دوسې ولاکه کېږي. دا ستونزې لرو موږ سره څنګ کې نور ګاونډي دا بېچاره همسار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاکه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هست. دی خلکو ته مسپارختنه دا ده چې دوی حد سو کی تل د خپل احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوښی چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خفګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خفګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم مش تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور ویش ساعته اوریدئ شئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژنې.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی ځان تقریبا نن څلور پنځوس کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت د ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ژوند راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیستا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ دی مادر پښتون واټ کې، همالته دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کار بار په جریان کې مې هم درس ویلې، هم مې خپل شاعري کوله، هم مې خپل مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، لکوم یو سره شاعری مشکل ده؟
شاعری خو د تجارت سره اړخ لګی چې هغه اړخ باندې سړی پیسی یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا نو هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګی کله چې په یو بڼوال په حیث یا په هغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د دې ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند ده او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعری او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په دې اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا د قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړی نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دا خلک را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانگردی و جهان بینی و ارتوای او باز کتابو که رازی چی وای سفر نیم علم ده دیوی نه سفر بش پر علم ده پا علم که یا پا زدکره که یا به تعلم و تعلیم که تاسو یواز نظری زدکره کوای خب پا سفر که عملی زدکره کوای عملا دین ایشان عملا دوان دخل کو دلتا تاسو د دنیا هغه خایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ خپله ژوندۍ مشاهده لرئ خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرویو کسې چې کوي مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني هغه ښکلا وویني دا چې تا ته قصص وي بیا هغه په خیال کې اچوې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیر نشته په اخلاق کې څه توپیر نشته په دې آبادۍ په دې راویه کې څه توپیر نشته خلک څه دي ژوند نه څه رقم ګټه اخلي موږ څه رقم ګټه اخلو موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي د هغو په کوم ځای کې دي موږ دا څه غونه څه راوړو څه ورکړو دا ډېر تړي ته داسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تینا اخزونه کوي بیا دا په شعر کې راځي بیا دا د ښکلي شعر تکمیلي او بشپړتوي ما خیال دا رسیدم
مننه د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خو دا مسله وروسته در سره څیړم اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولی خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و ما سره که تاسو هغې اجازه یې دلته یو شعر ده نظم ده دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته
مننه مهرباني وکړئ
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه د پسرلی مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس چې حقاقي چې حقاقي د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس یوه یوه ټپه به نه وایم یو یو غزل به بیا په شور وایم داسې دوام به زمزمو ته ورکړم تا چې نور وایه نور وایم پهانغري توره کټوه باندې النه چای چاینک کې وېښوم لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پرک کې وېښوم مسته هوا مشاعره شرنګوي نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي هر نوا توا نوا د زانو په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران خشو چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران امن کې سوله کې کینه نه کوو داو د مینو هوساینو محال خدای مو د زړونو په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده ښه نه یو چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو دا انګېزه دا به پیغام وي زما د خپلې خاورې خزانې به سپړم څو د ښکلا مظاهره کې اوسم د ویښتابه د هسې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داس باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا اداس باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مودم
لتاسو ډیر زیاته مننه راغب صاحب. ما ستاسو په دې نظم کې ځینې پزړه پوری تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول د څنګه تاسو ته ښکاری؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه، ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع سه ما په خیال. نو ټکر چې واقع سه شاعري ټکر او حساب دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا په تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره دا مصاحبهم څه مونږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه شي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي، دا بهې خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګمې او تا تر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې، دا خو د ګذور شاعري.
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه خو شاعري ده که نه، چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده، او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه وه، حتی مخمس هم ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمکم یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېره لا
دې کې
د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او تاسو مونږ تاسو غنا ورکو خپل شاعرۍ ته کنه خپل شاعرۍ غني کو غني کیږي په واه چې مونږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعری ډېر کو ډولونه د شاعرۍ ډېر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه وو دار خوانه را ایستارو خو مونږ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي دا ادبیاتو لمن مونږ باید فرق یې مخیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواد لخپل سیمه وزي او نور هوادونو تزي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله. مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نو وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بناسن ځکه چې ټول خبرستان نه وي کنه هر څه خپل لید لري خپل لیدلورې لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کوم ځای پورې چې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه څه معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې مونږ کمبوتات لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل څه لاړه نه شي رانه دا مسله بل څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثر پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الیزي یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. یو وزر مات کی تاسو فکر وکړئ چې د یو مارغه یو شاهین تاسو د دسی د الیک ننداره نه کوي کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات به څومره سم دي.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل. بلا شعري مجموعه دا د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي هغه کې بیا اوس باړې تاسو اشعار مې باړلې دي د ډېرې نه بلوې شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لرمه په نامه د وی دې کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروت ریشمینه پیروت دا لرم دې کې لږ لږ څه او بل شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې څه بل مجمع لارم په نامه ځانه دیکھ بیا لگ لگتا او بل نوی مجمع لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا امته خبرې د ان کالې طاقت ته وو ویان دی کنه نو چې دا وخت مرستانې کوي نه دا هندارې دی او یو دری مجمع لارم چې دا شپوس په نامه دا دیکھیں بعض شہروں نے واڑستا ربایات سے کشتا مصنوعی لہری آؤ جا سر خو دشیری مجموع خبر وا بل دے دیا نور اس باڑ لرم مثلاً یو اس باڑ لرم اسلام کی عبادت یو کتاب دا عبادت دا بشار در زن تو اگدو کی عبادت او تاریخ او دولو نے بیا یو بل اس باڑ لرم پا نام دا مستینا عملیات د افغانستان د طاره د یو بیا راغونه یا مختار پلان په شکل یو باندې ستاسو مسوده ده چې د نړۍ په کوم شاله یا ولله سوهانو دا جوړه کړې چې په دې جنگ افغانستان د اکثر هم بیر څو راغول تر هم جوړ شي څه شي په کار دی او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بل مجمع یو بل کتاب د قاعده چې په نامه زه هغه مې سیټل پاتې دی وی د بدل روان او د نکاح مسائل د اکټینی سم نیمای هغه د نیمای هغه د بدل روان په اړه کې د دری زه به خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بدل د کوم ځای او کلری میواز یا دیپانه لري عام خلک نه لري نو ما دا سم دا له یو کار هغه چې هغه اثر دی لوړ سطح لیکل شوی اسرائیل کې چې ما راځو تاسو ته ونیا غوم رہی چې دا مې باړلې په سام تک ورپسې مې بیا د تا یو څه باړلې دي چې دا مې لوی لس تا چې دا واړه واړه شان دي مثلا هندو صفه لاس صفه شل صفه او لاس هندو صفه د څه یو شای او مهم شان دي چې انوان نه به زه کا تاسو د خبرونې وخت اجازه را کوي وو په ولم کنه
مهرباني ویل ولې
او د زبر شوه مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یاشتون د اسلامي امت بریا یا فرقه د بدر غزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښکار دی د تراویل منص په بیړه راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په بیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د تندر او موسیقی په اړه شرعی حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه څنګه لوړه ورته وي په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دموکراسي وعده او مینا مننه خدای دې کې دې ستوري نه ده ما
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکړي
شعر خو با نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې په خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د تیر ک بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ترو د منځنۍ اسیا سره ځکه وصل کیږي او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تمره مسار کو یا په دې لار او تیر بیر څنګه ما غځای دا بس د څه دې 2 میلیون ډالر خپلې او 300 میلیون ډالر کتمرا راځي د کیچې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د څه یو سارا کاو یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ سم دې لار باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دا مور کو جون هغه منځنۍ اسیا هغه چې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی ته دا غزل ملکله خدای دې کی ته غرقم صحیح وی دي کنه خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړای چې ایمان له سړی واخلي امام حسکت څوکا د واخان له سړی واخلي زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سیلانۍ دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو تور دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي راتلای په ګوګل کې و راغب لکه زړګی راتلای په ګوګل کې و راغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دو راغب څه پروا چې غیږه تو ده غیږه چې جانان له سړی واخلي
ډیر ښه
خدای دې کې صحیح مه لوستلای وي او سم تاسو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب لدینا چې د ازادي میلمه کې مخ خبرې وکړي او خپل خکل شیرونه مو واورول قدر من اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
پل میں